Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د میزان 28 او د 2019 د اکتوبر 14. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې موز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پرتګ د مشانو جرګې د یو شمېر غړیو د اعتراض او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 50 سایتونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات په حمله کې 15 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 ځل ویشت سایتونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاحکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
9 ځل ویشت سایتونه په ورستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورزو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتلې ولې سیوازي د افغان ټلیکام سایتونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکه دا 14 سایتونه دي ولې منزتلې دي.
شاغلی یاری هم دراز ویل چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایتونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو بې برخې کوي، او له بلې خوا د دغو شبکو د خدماتو بیه لوړوي. د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې 4 نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوی دي. شورش څرګنده کړه چې دا وسلوال د شنبې په شپه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اته کلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپاره. امنیتي مسؤلانو وویل چې سړو تښتونکو هغه ماشوم 4 ورځې مخکې د هلمند له ګرشک ولسوالۍ څخه تښتولی و او کندهار ته بیولی و. د خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیظ هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریې وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې د تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شو. رویټرز خبري آژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي چې پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت وخت ډزې شوې دي. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپریږي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې پر لمونځ کوونکو د حملې هدف نه دی معلوم، خو دا اژانس وایي چې مشکوکو جهادیانو تیرونې په دغه هیواد کې د سرو زرو پر یوه کان حمله کړې وه او شل تنه یې وژلي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رود ولف جیلیانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رود ولف جیلیانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ استازیتوب کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څېړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي کنه دي. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن پاړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملې شي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د مشانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر په ورتګ اعتراض لري.
د دې راته مسله د موږ د عمومي جلسې د تاقب ورځې یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورسول کېږي. سپاس موږ عمومي غونډه د زوال ساتمه د سوال کې.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي، یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوي وسو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکی مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی ما، هر درد ته ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بیرته بینوا راستنې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د مشانو جرګې یو شمېر غړیو په ورسیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي د ورتک په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریال پر ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسونه وضاحت غوښتي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني ارخه د سیل دنیا او کتنی هیڅ ډول ممانعت نه لري. خو سناتور ګلالی نور ساپی ازادي رادیو ته ویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې ووري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالی نور ساپی وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی وو. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی وو. میرمن ساپی پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامي ورتګ د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پوښتنې وړ دي.
د زمونږ عمومي جلسې د تاق ورځې یکشنبه او سه شنبه دی په هغه ورځ باندې کېږي. سبا زمونږ عمومي غونډه ده، زه به حتما در سوال پوښتم هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادوي، بیا هغه رسما مکتوب کېږي، ادارې ته لیږدل کېږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلې غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه یې پر ټویټر لیکلي، نه پوهېږم چې د کوم پروتوکول له مخې دا کار شوی، کمیسیون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسیون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسیون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني وه.
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسیون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخه هیڅ څونځ نه دریم. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستيال، د ناتو ملکی استازي او د اروپای ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي، خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبري کړي. خو ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد وړ دی؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله ویل دی نه پوهېږي چې ولې باید د داسې معمولي مسلې په وړاندې دومره جدي غبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر موږ ته د منلو وړ نه ده، ګرچې ما باندې نیوکې وشوې چې د نورو هېوادونو سفیران هم دن کېږي کمیسیون نه، اما دلته باید توپیر وسیږي. موږ ته ایران او پاکستان دوه هېوادونه دي، متاسفانه موږ ترې ښه خاطره نه لرو. موږ په ډېرو مسایلو کې حتی زموږ مخالفینو سره دوی اړیکې لري، هغې دپاره هېڅ عق نه لري چې کله چې یو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغې د مشرې سره وګوري. زما په نظر ګرچې نور هېوادونه کوي، اما هغې موږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو دپاره مرسته کوي، مادي مرستې کوي، معنوي مرستې کوي. هغه څوک چې مرستې کوي زه به هغې ته حق ورکړم، اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ما ته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وروستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومیټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینا د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي، خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړې وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسیون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده، خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی، مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهېږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه پخوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبه ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېله شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یو میشت افغان په اړه لیکنه خپره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1968 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. په 1978 میلادي کال چې قیس 2 کلن و د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هیواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 14 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د اسری رادیو خبرونه په کابل او یو شمېر لوی شهرونو کې په اف ام 3.15 چپه او په نورو ټولو سیمو کې په منځني چپه 12.4 اوریدای شي. د کندهار ځوانانو په مشه د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوبلی ته پام وساتي او اوربندي وکړي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپې کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه خلاص پسر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي:
ما میخواهیم کې طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکی وګړو د وژنې او ټپې کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په 4 ولایتونو کې له مختلفو ولسی بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یو غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یو وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کې دوه ټینګار کوي.
تاسو د سولې د خبرو د پاره خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نور بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند ترسره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرجوب له په ټپه درېدل د خبرو اترو لالارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړلیک اساسي غوښتنه برابروي چې متارزان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډېره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې، څو ځایې د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم. خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زما نو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستې ورمنډې وام، هر درته چې ورځم او کاغذونه چېرته روړم بس بېته بېنوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو تر څنګ بېروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی. وایي
په دوه کار مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شویم او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي. و ډېر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډېرو کوشش مې کړی، خو په کوي څه وظیفه څه شی راته نه مېلاویږي. موږ غریب خلک یو، وظیفې روپۍ مې نشته لري او واسطو والله کامیابېږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پوهنتون نه فارغه شوی یم. کوم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه تواریدلی چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوست ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفې ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږ کال یو سلوشل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروفه دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بازي خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې چونې ته زړه خنه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ترکیې پوځیانو تېره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون خپور کړ او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکې ادارې تایید کړ. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې په خاوره کې نن د ترکیې د پوځي عملیاتو پنځمه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي، خو ترکیې ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیې پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریې له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړي دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردانی رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل اسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي چې له کبله یې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاري ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولي دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنی عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ وکړ چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. او د پاکستان صدراعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو منځګړتوب وکړي. زموږ اخلو ازادي راډیو اوري
دا ژوند رنگونه.
ګلالۍ گلزار د مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. فعلاً په بازار کې د شرافت مارکیټ کې دکان کوم.
او گلزار صاحب راتوای څه ډول دکان کوي؟ په دکان کې څه خرڅوي؟ په دې اړه راتوای.
په دکان کې خو بیل بیل شان دي، صدری، کورتۍ، بوټونه، چمپلان، پټوان، ګنډونه، دا شان.
او ستاسو دکان په روزګان کې د سیبیل غونډې دي نه؟ مثلا نور د شوکی شان راوړي، ډیر د ډیزاینداره. تاسو راتوای څه ډول شان د نور په پرتله باندې تاسو روزګان ته راوړي او مینوالې څومره زیات سوي دي؟ په دې اړه راتوای.
مینوال خو دلته اوس ډیر زیات دي، خو زه داسې شی راوړم چې د بازار څخه په بیل توپیر دي. زما دکان چې دی د بازار څخه په بیل توپیر شان دي.
څه ډول بیل توپیر دي؟ مثلا
زه هغه شان نه راوړم چې په مرکز ته منکوټ شتون لري. آسین شی راوړم چې په الته پسې ګرځم، د آسین چې شی راوړم، د ځوانانو شی راوړم. اوس ما په ګرځ دکان کې د غس پنجر د پاره شی نشته. هغه چې راسته زی بل ځای واسوم یا د بل ځای سو تراو.